درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی. یونما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس تنه ولسي وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامه روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یونما وایي چې په پکتیکا کونړ او هلمند ولایتونو کې د یو ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی، ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن ووسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډسو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د بریټ په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پرولې دي. دا پیښه د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه شوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چړې په وسیله بریټ وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لارې یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته لدې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمي تیاری بشپړې کړي، دا سرحدي لارې به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان په بریدونو کې شاوخوا 400 ملکی افغانانو ته مرجوب لاوشته ده. د بادغیس مرکز قلعه‌نو په لوبغالي کې یو تن د قتل په تور اعدام شو.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشی استیدیون کې په یو تن قاتل باندې قصاص تطبیق شو.
د دې حکم د تطبیق په اړه ځینې حقوقي کارپوهان ملاحظه لري. د افغانستان د کلیوالي شزو لستونزو مهم خبرو.
په خام چرګوډه کول او گزارم په کې دا وسنه کې قیمتي ده زیاته. په پټی کار مو سنشته او چکالي ده.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نشته کې ملکی مرګ ژوبلې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه ما ویلې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ روانه شخړه د نږدې 400 ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د حملو په سیمو کې ځینې کورنۍ ویلې هم په ویره کې دي او اکثرو خلکو له ویرې خپلې مینې پریښې دي. نور حال په دې راپور کې
خاله خوشم په ویره کې د خصوصان چې تاریخ اقوال اشاره خو پښې بیا نه په ویره کې راځل ټول خاله کورو ته ځي.
د کابل ښار د تایمنه سیمې و اوسیدونکو د چې وایي د چهار شنبه ورځ نه وخت په یاد سیمه کې د پاکستان له لوري هوایي بریدونو سخت ویرولي او ګڼو ګاونډیانو ته مرګزوب لوراړولې ده. د چینو خپل راپور کې نو مخبور سي ازادي رادیو ته وویل
هم په درېم سړک کې اوسېږو او دغه شاوجنې په دویم سړک کې او پنځم سړک کې د پنځم څلورم سړک ترمنځ راتله د واقفه هو کې سړي دي. پنځم سړک کې او بیا پاس لغه دویم سړک کې مدرسه یې واخلې وه. نو طبعا خلک امغه دا فتن کله چې د چاودنو غږونه اورېدلې اوس هم زیاتره کورونه په پیمانې کې خالي دي. د دې مخ په اطرافو باندې کورونه خپل خالي کړي دي. نو ویره خو طبعا ټول خلک لري او سخمې ووژل شوي هم زیات دي. مکمل یو بلاک وکړل او ډېر کمه ساحه د بلاک پاتې وه او په مدرسه کې مې چې لګېدل او مازدیګر ټایم وو کسان ډېر و مدرسه کې هم د انجونو مدرسه او مازدیګر ټایم انجونې هم په کې ډېرې د دویم سړک کې د مسلا مکتب په څنګ کې د مدرسه اوسېده. په سیمه کې دننه لاره بنده کړې وه خو اوسې بېرته لاره پسې کړې ده.
دا میرمن وایي چې اوسې په سیمه کې خلک سخت ویریدلي او د نورو وختونو په شان ګڼه ګوڼه نسته. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر شاوخوا 4 بجو له 14 امرجنسي روغتون ته 15 وزل سوي او 15 درس ټپیان انتقال سوي دي. په دې اړه دغه روغتون په خبر پاڼه کې د لاسو ټپیانو حالت نازک ودل سوي او پکې ویل سوي و چې د وزل سوي او ټپیانو کره شمیر لا څرګند نه دی. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانې ویان دي خالد زدران تر دې 14 وروسته یوازې پر خپلو اکسپانو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر و رخصتای دی. خو زبیح الله مجاهد خالد زدران او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې بیا د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 په دې اړه چې د پاکستان په دې هوایي بریدونو کې د اوختي مرکزوب لیکره شمیر څومره دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي نن پنځشنبه د اکتوبر په 14 تر غرمې پورې جګړه نسته. خو په خبره یې د 13 ورځو جګړو عام خلک سخت ځپلي او مرکزوب لای ور اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو غفار کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په
دې پیښو کې ملکی مرکزوب له ګڼ خبرګونونو راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر په 14 په خپل ویبپاڼه خبره کړې. خبر پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړې لامل د کرکې دواړو خواو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکی وګړو د مرکزوب له قرار راپورونه ترلاسه کړي دي. یونما د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د اعلان شوی اوربند هرکلای کړی او له دواړو لورو یې غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي. یونما لیکلي چې دوی لا هم د وزل سوي او ټپیانو دقیق شمیره ارزوي که څه هم پټک وي. وسني معلومات ښیي چې سپین بولده کې شاوخوا 19 ملکی وګړي وزل سوي او 329 ټپیان دي. یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. دا راپورونه داسې مهال دي چې دواړو لورو ته اوس اوربند اعلان سوی دی. زبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبه په مازیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 48 ساعته وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا په خپله اکسپانه د چهارشنبه په ورځ د دې شورا د امنی کمشنر ویلکر ترک په حواله لیکلی چې د هم د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملکی وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو خواوو غوښتي چې سمدلاسه دې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د روانو وسلوالو نښتو له امله د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ، ژوبلې او بې ځایه کېدو راپورونه په ژوره توګه اندېښمن کړی او د شخړو د پای غوښتنه یې کړې ده. دې نښتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم په غوسه کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دا نښتې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې تیری بللی او ویلي دي چې پاکستان د خپلو غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایلو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان پر خلکو پر برید کولو نسی کولای له هغو پایلو خلاص سي. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان لپاره غوره خبره دا ده چې تیری ودروي او په خپلو زیان رسوونکو پالیسیو بیا کتنې سره د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو معیارونو په اساس له افغانستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې چې نن یې 15مه ورځ ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بادغیس د مرکز قلعه‌نو په لوبغالي کې نن یو تن د قتل په تور اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو خلک د دې علني اعدام ننداري ته وربللی وو. د طالبانو حکومت ستره محکمه ادعا کړې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو یعنی لبنانی مرافع او تمیز له خاطر دقیقې کتنې وروسته ستره محکمه ته راجې شوې و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. خود حقوقي عدلی او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اعدام د حکم تر تطبیق مخکې باید عادلانه محاکمه وشي. په داسې مهال چې د دوی په خبره په افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراد نشي عدالت نه تطبیقیږي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنځم د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملی کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
د دای د امکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي رادیو د ادم شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په 15مه د یاد کس د ادم خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خبره کړې و او خلک کې د بادغیس په قلعه‌نو ورزشي لوبغالي کې د دې علني ادم ننداري ته وربللی و. د بادغیس ولایت د قلعه‌نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه:
ما حضور درشم د پنځه وخته بودم،
زه هلته وم، ورغلی وم، ډېر خلک راغلي وو، د مقتول کورنۍ هم پاچا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده. خو درې ډزې پرې وشوي او د شال لخوا پرې وشوي.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګې په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو. او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنۍ او ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وای لیدام نمخ کی باید عادلانه محکمه وشي دا سمال چې د خبر افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوی او کله چې د محکمه اصول مراعات نشي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وسی، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراعات نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
مخیر بشری قونو بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د مونږ خپل سری او غیر قانوني بللی دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په عمل میاشت کې هم په بادغیس فراو نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړی وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د مونږ ټوله بدني سزا وي بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپانو په ویلا مې کې چې د ملګرو ملتونو د بشری قونو شورا خبره کړې و د طالبانو لخوا د اعدام د پیخي پکلک غندلې وي. دوی د مونور سزا وی غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وي. د ملګرو ملتونو کارپانو د ملي وجبه محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله ان ديني پلو د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د مونږه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې به حصه کوي. د غساسمن پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دوروسته په محضر کې د مونږ شمیر هغه محل لسیت کړي وو چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسوتل وړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
مخکمه ویل چې په پاکستان کې یو اربیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د دغه هیواد د کورونا چارو وزارت مرستیال خلکو ته خبرداري ورکړي چې افغانانو ته خصوصا افغانانو ته چې غیر قانوني وسی یا اسناد نه لري کورونا په کرایه ورنکړي او که څوک دا کار وکړي نو له سخت چلند سره به مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې لمخې هغه پاکستانی اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستانی اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړی ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هواده د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې مېشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایا نه ورکوي.
صاحبخانه احمد پښته دروازه
زموږ ته کور مالک راغلی و او موږ ته له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالی کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بالکل پسې ګرځم خو هر چیرته چې لاړ شم او هغوی پوښي چې زه افغان یم راته ویل کیږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته ویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته و، دوه درې سوه کور پراته و. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدل چې تاسو باسې ځئ بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای لمیاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي.
له خبرونو ور اخوا
د جنید شریف بنسټ د سش کال د غوره شعر لومړی جایزه پنځونو شاعرانو کې عاقل اسد وګټله. نورو شاعرانو هم بیلابیل جایزې وګټلې. خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته بیا د ځلان کلتوري مشر جایزه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې مولا یو شمیر ګټونکو د یاد بنسټ له مسؤلانو سره د دې جایزو په اړه خبرې کړې دي.
د دغه ګټونکو په سر کې زمانو مرغله ما د پاره بيخي ډیره د خوخي خبره واز
د 2015 کال لپاره خزینه شاعرانو کې د چنی شریف پنسټ جایزو د لومړي مقام ګټونکو عقلا سادوا اخلا وای د دې جایزې مادي اړخ په خپل ځای خدای مانوي اړخ ته ډیره خوشاله ده ځکه په خبره د نن سبا وضعیت کې په ځانګړي ډول چنی ملاتړ او هڅونې ته اړتیا لري
زما د پاره مانوي ارزښت بيخي ډیر لوړو ځکه په دغه سی ټولنه کې چې اوس وخت کې افغان نجونې له سخت وضعیت سره مخ دي هغوی له ډیرو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي هغوی هیڅ تم لاسرسی نه لري بیا چې دغه سی یو کوچنی بریا د دوی په نوم باندې کیږي دوی را مخ ته کیږي نو دا بيخي ډیر د خوښۍ خبره وي یو نوې روحیه افغان نجونو کې تور کول کیږي
په نارینه وو کې بیا لومړی جایزه فرید قربان خپل کړی ده نوری جایزه بیا مجدی باران، اجل احمد زی، حمیم نهام او سارا سایس تا ورکر شوی دی. دو جنید شریف ادبی جایزه چل 2022 زیگدیس کار رئیس هر کال پختنو شایرانو تا ورکول کیگی. نمری مقام لپاره جایزه 500 دالر او نورو غوره شیرونو لپاره بیا 300 دالر ده. سارا سایس تا بیا سک کال تشویقی جایزه ورکر شوی چه 100 دالر ده. دو جنید شریف بنسرد ده جایزه ده داورانو پخبره دی سیالی تا پا لسکونو شایرانو خپل شیرون لیگلی و. دغه بنسرد سږ کال د ځلان کلتوري مشر جایزه بیا شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته ورکړې ده چې 1000 ډالره ده ښاغلي سالک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دی چې دغه جایزه نوره هم پراختیا ومومي او تر ډیره دوام وکړي د مصطفی سالک تر اوسه 12 کتابونه چاپ شوي او په لسیزو د پیلوسۍ په نوم د یوې ادبي راډیوي خپرونې کوربه و د جنید شریف بنسرد کلنۍ جایزه تر اوسه د دغه بنسرد مشر جنید شریف له خپلې شخصي پانګې ورکوي هغه په امریکا کې د پوهنتون استاد شاعر او لیکوال دی او ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده نوموړي د دغو جایزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوان شاعران چې دي او شاعرانې دوی ډېر دغه سې تشویق ته اړتیا احساسوله نو د دې شي لپاره ضرورت مخکې هم و اوس ضرورت زیات شوی دی په تېره زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې زمونږ دغه جایزې په تېره ښځینه شاعرانو ته دوی ته یو ډېر
د یادونه ده چې یو شمېر نور بنسټونه هم هر کال افغان ادیبانو ته په بېلابېلو ادبي ژانرونو کې جایزې ورکوي لکه د زری کړکې جایزه چې تر ډېره چاپ شویو آثارو ته ورکول کیږي
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي وایي د بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي دوی وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره اندرې وخت کافي خواړه نشي برابرولی په دې اړه دا راپور
نفر فامیل اسمی نام نمیرسه رنج نمیرسه روغن چای برا نمیرسه دوا نمیرسه
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی کورنۍ مشرکوی دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای نه سی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس لدواله کو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی
څو ځختار زارې پنځ بچل دارې دونی مامل شه کې اولاد یې مونږ نه نشنوسه
درې لونه او پیزا زامن لرم دوه نیمه میاشتې کې چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دی رسیدلې بالکل نه پوهیږي چې غوړی بادنجان رومی یا کچالو څه شی دی موږ دومره پتنګ راغلی یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وبژنم یا خپل ماشومان وپلورم نپویژم چې
څه وکړم خدای واسي شریف الله نه دی بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ لورته وضعیت سره مخ دي هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دو او په تیرو څلورو کلونو کې د هیواد ته د نړیوالو مرستو لکه مخ وسته ورځ بلې تبه تر سوای دی د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنه ارزان قیمت اوسیدونکو او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده د وی خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي و
مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره، حتی او
ده خلکو اقتصادی وضعیت دیر خراب شده. آن هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرسته ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بیوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي.
پرون بیا د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کلیوالي میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډیر کمزوری دی او په هغه ناچیزه کار چې کوي کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوي دي.
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خوانده میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې همدرته ډېر ستونزو سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی بېخي ډېره ده، نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 شپېته کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، په خام چرګ او چوړګوړي کولو ګزاره په کې ده اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی بیا وایي: پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت ته نو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی.
زندگی اجتماعي زنان تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وروره دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي
خزه مخ کې پکلیو کې په پټیو او کورنیو باغچو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه مالداري لاسي صنایعو خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختي وي چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کیږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو.com